سلام ستړي مشي دا مازیګر دا مخام په بخښنه سره دا مازیګر شپږ بجې دي تاسو مخه کلا ساتي رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا دفاع وزیر پیټ هیګست د هغه حکومتي راپور افشا کېدل تایید کړل چې د امریکا د هوایي بریدونو له امله د ایران درې اټومي مرکزونو ته د وختو زیانونو ارزونه کوي. پیټ هیګست دا راپور ابتدایي او کمباور وباله. یو شمېر رسنیو راپور کړی دی چې د ایران پر درې اټومي مرکزونو فردو، نتنز او اصفهان باندې د امریکایي الوتکو د سرطان د لومړۍ نیټې په بریدونو کې دومره زیان اوښتی چې ایران یوازې څو میاشتې له خپل اټومي پروګرام شاته کړی دی. دغه استخباراتي راپور د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم غندلی دی. دواړو مشرانو ټرمپ او هیګست نن په هاګ کې د ناټو د سرمشریزي په څنډه کې خبریالانو ته د ایران د درې اټومي مرکزونو د تخریباتو په اړه معلومات ورکړل. ولسمشر ټرمپ وویل دې بریدونو د ایران اټومي پروګرام څو لسیزې شاته غورځولی دی. د ایران او اسرائیلو ترمنځ اوربند ټینګ دی. د امریکا په منځګړې توپ نن د دې اوربند دویمه ورځ ده. اسرائیلي چارواکو نن سهار بندیزونه لرې کړل، زده کوونکو ته اجازه ورکړه چې ښوونځیو ته لاړ شي او دغه راز د خلکو پر غونډو لګېدلي بندیزونه هم لرې کړل. بلخوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل سر له نن به حکومت او اړوند ادارې د بیا رغونې چارې پیل کړې. ایراني چارواکي هیله مند دي چې هوایي حریم به یې تر سبا ماسپښین دوو بجو پورې پرانیستل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیسیار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د جنوري له لومړۍ نیټې د مې تر یو دیرشمې شاوخوا 12 لک افغانان په غیر قانوني او قانوني ډول ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. د راپور له مخې چې د سیشن بې په ورځ د جون 4/14 خپور شوی، د روان میلادي کال په نوړی او 15 میاشتو کې 1,22,000 افغانان پاکستان او 4,15,000 ایران ته تللي دي. یونیسیار بهر ته د دې کسانو د تک علت د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز، نامنی او په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی یاد کړی دی. د سازمان په نړیواله ټولنې غږ کړی دی چې په افغانستان کې باید د رامنځته شوي بحران د جوړلو د ایستلو غم وخوري. او د موټای افغان لوبغاړي سید روح الله موسوی د آسیایي لوبو په ترڅ کې د سرو زرو مډال وګاټه. موسوی د 80 کیلوګرامه وزن په کټګوري کې په پایلوبه کې نن د جون 15 خپل تایلنډي سیال ته ماتې ورکړه. د تر دې مخکې په دوو لوبو کې یو فلیپیني او یو ویتنامي سیال ته شکست ورکړی و. د موټای د اتلولۍ د ویتنام په قربتوب تیره جمعه د جون په 16 د 30 هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ پیل شوې چې سبای روسته ورځ ده. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې سره د مطالبه واوریدلای شئ. دا بخن نړیوال سازمان وایي چې د پاکستان حکومت نږدې 1.5 میلیون د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال راشړي.
افغانستان هم دغسې حال ته چې خپل افغانستان ته او دلته میره ده، نو یو ویره خوره ده او سرنوشت معلوم دی.
وړاندې به په پاکستان کې د میشتو دغو کډوالو ستونزې او اندېښنې در سره شریکې کړو او د هغو افغانانو حال به هم درکړو چې دوی بیرته له پاکستان افغانستان ته راغلي او اوس د کاري فرصتونو د نشتوالي شکایت لري. فرهاد دریا په استرالیا کې کنسرتونه برابر کړي دي. د چا د فرهاد دریا د کنسرتونو پیغام افغانانو ته څو وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. له دې سربیره پکتیا ته به ورشو چې هلته د یونیسف لخوا ماشومانو ته د ښوونځیو قرطاسیا توضیح شوې ده. په پای کې به ستاسو پیغامونه مو لرو. نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبه د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه زه فریده سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره تایر روشن دی. دا بخې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې میشت 1.4 میلیونه افغان کډوال په جبري ډول له دې هېواده د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان جون تر وروستۍ نیټې د پي او آر کارت لرونکو افغان کډوالو له دې هېواده د ایستلو خبرداری ورکړی دی. د پي او آر کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي سخت اندېښمن دي او له ملګرو ملتونو غوښتنې کوي چې دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټورې خبرې وکړي. تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناده او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. تازه د بخښنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې په دې هیواد کې میشت 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال هم د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. پاکستان دغه کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې له دې هیواده دی ووزي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې پرون د جون په 24مه یې خبر کړی ویلي چې د دغه کارتونو موده د 2024 کال په جون کې پای ته رسیدلې و چې د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره تمدید کړه. خو د یاد سازمان په ټکو که پاکستان دغه کارتونه بیا نوی نه کړي نو په دې هیواد کې میشتو پی او آر کارت لرونکو قانوني حیثیت له پوښتنې سره مخ کیږي او ښایي له دې هیواده د شړلو له خطر سره مخ شي. دغه سازمان ویلي د پاکستان حکومت په 2023 کال کې د غیر قانوني بهرانیانو د بیرته ستنولو پروګرام اعلان کړ چې افغانانو لپاره په درې مرحلو کې پلي کیږي او وروستۍ مرحله یې د پی او آر کارت لرونکو ستنول دي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له خوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شول. د دغه کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت له لوري دوی ته د وتلو ورکړل شوي وروستۍ نیټې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي او له دې امله سخت اندېښمن دي. د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې میشت پی او آر کارت لرونکي عباد الله ناصری ازادي راډیو ته وویل
څنګه میری کو ټول هغه باندې چې پی او آر کارتونه لري د کور نشه راوته ستونزو سره مخ دي. افغانستان هم دغه حال ته چخ وخت اختلاف افغانستان ته او دلته میره د نو یو ویر خوره د سرنوشت معلوم نه دي.
په پیښور کې میشت یو بل پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال عباد الله عربزي ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنري یونیچسیار غوښتنه وکړه چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټوري خبرې وکړي.
د نشار له طریق نه پاکستان حکومت سره دا موضوع شریکه کوي چې په پاکستان کې ګڼ شمیر تعداد سره افغان مهاجرین کوسیږي چې یو ویره یو وحشت خوره ده د افغانانو سرنوشت به سره کم تشي. په افغانستان کې هم داسې د ژوند میسر نه دی برابر اقتصادي مشکلات دي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لا لوړاندې له دې هېواده د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او په شدت سره روان دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2023 کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له پاکستانه له 1 میلیون ډیر افغان کډوالو په ناغوښتونکي افغانستان ته ستول شوي. یو شمېر افغان کډوال چې په وروستیو کې افغانستان ته ستانه کړل شوي بیا له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د رحمان الله په نوم افغانستان ته یو ستون شوي کډوال چې 4 اولادونه لري او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان کې زموږ اقتصادي وضعیت یو څخه و سهار بچي و ته ماښام به مو کور ته نفقه برابرولی شوه. اوس چې موږ یو له هغه څخه راشړل شوي او دلته هېڅ د کار زمینه هم نشته. د اقتصادي مشکلات دي، غذایي مشکلات دي، نه استوګنې ځای شته دی، نه دا ځای شته چې موږ کار د خطره لاړ شو.
لا دی وړاندې به یو شمېر نور ستنو شوي افغانانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د لوڼو او خویندو په وړاندې د زده کړو محدودیت په لاغه ستونزو ده چې دوی د خپلو اولادونو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغانستان ته د کډوالو جبري او ډله ییز استنونه له نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. په ځانګړي ډول د اقدام د حق قانون خلاف ده چې له مخې هیڅوک باید داسې ځای ته ونه لیږل شي چې ژوند یا ازادي په خطر کې وي. دغه سازمان خبرداري ورکړی چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنېدل هغوی له تاوتریخوالي ناوړه ګټه اخیستنې او بشري حقونو له سرغړونو سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي د روان 2015 کال د اپریل له لومړۍ د جون تر 8 نیټې پورې له 5000 ډېرې مېرمنې او نږدې 4700 نجونې اړ ایستل شوي چې افغانستان ته ستنې شي. دغه سازمان د اعلامیې له مخې ډېری دغه مېرمنې او نجونې به د طالبانو له سختو محدودیتونو او تبعیضي چلند سره مخ شي ځکه د ایمنیسټ انټرنیشنل په خبره طالبانو د ښځو د حقونو د محدودیت لپاره له اویا ډېر فرمانونه صادر کړي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي افغانستان د ټولو شریک کور دی او هر څوک حق لري په ډاډه زړه په خپل هېواد کې اوسېږي. طالبانو حکومت دغه راز ادعا کړي د شریعت لمخې د ټولو حقونه تامین دي، خو په کور دننه د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو پراخه محدودیتونه لګولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلی چې د طالبانو حکومت په واکمنۍ کې د بشري حقونو پراخه سرغړونې مستند کړي چې پکې پرته له محکمې وژنې، شکنجه، جبري تریتم کول او د خبریالانو، بشري حقونو مدافعینو، اعتراض کوونکو، هنرمندانو او د پخواني حکومت د کارکوونکو نیول شامل دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف آی او په راتلونکو څو ورځو کې په ټول افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې خبرداری ورکړی دی. د سازمان پر خپل فیسبوک پاڼې په یو بیان کې ویلي دي چې احتمال لري چې د افغانستان جنوب، شمال او شمال ختیځي سیمې ډېر ژر له 15 درجو څخه پورته تودوخه تجربه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د تودوخې په زیاتېدو سره د برېښنا کمښت هم زیات شوی او د دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ دی. بیا هم ورزو اکرام الله اکرام نه په دې اړه تفصیل اورو.
په افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او له خبرداري سره سم د دې هیواد یو شمېر سیمو اوسیدونکي وایي د ګرمۍ په دې سخت موسم کې د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د کمښت لامل نشي کولای له یخچال، ایر کنډیشن او پکی په ګډون له نورو امکاناتو ګټه واخلي. د کابل د لسمې ناحیې وی اوسیدونکي راحل ازادي راډیو ته وویل
په ګرمه هوا کې پکې او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوې د ورځې په اوسر ډول 3 یا 4 ساعته برېښنا لرو. زه چې جامې ګنډونکې خیاطه یم او د جامو ګنډلو ماشین مې هم برېښنایی دی، نو د ورځې 2 یا 3 ساعته کار کولی شم، نور مو برېښنا نه وي.
د کابل د 15 ناحیې اوسیدونکي مریم ازادي راډیو ته وویل
له څو ورځو راهیسې د برقونو کوم پرچاوي چې دغه ډېره شوې ده، تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم 2 ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیاتې دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکي چنې غختل پر راپور کې نوم خبر شي ویل
نو د برقونو ستونزې شته دي. دولتي برقونه ډېر زیراځي، ګرمي زیاته ده، همدارنګه د برق د نشتون له وجې او د فلو پرچاوي له وجې نو خارون کې د یخ او د واورې هغه فابریکې هم خرابې شوې دي او په درو شکل کار کوي. دومره واوره تولیدوي چې هغه د ننګرهار د ولسونو د استفادې وړ نه ګرځي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو په داسې حال کې د اوړي په موسم کې د برېښنا د کمښت لامل شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او په راتلونکو 2 ورځو کې د اوس په پرتلا د تودوخې په درجه کې له 2 تر 3 د زیاتېدو او د تودوخې د سختې څپې خبرداري ورکړي. د غیداری پرون د جون 24 په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي تمه ده چې د راتلونکي جولای له لومړۍ تر 3 منټې د افغانستان په جنوب، ختیځ او شمالي سیمو کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد له 15 درجو هم لوړ شي. اف ای او خبرداري ورکړي چې د تودوخې دا څپا کول شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیايي ستونزو سره مخ کړي. د غیداری سپارښتنه کړي چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، مندوارو مېرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاصه فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او دغه راز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې لاله وړاندې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سانتیګریډ په کچه د تودوخې د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ویپاڼې له معلوماتو پر بنسټ نن 4 شنبه د جون 15 په هلمند، نیمروز او فراه کې د تودوخې درجه 15°C، په کندهار کې 24°C، په بلخ او ننګرهار کې 2°C، په کندوز کې 1°C او د کابل د تودوخې درجه 5°C اټکل شوي. ورته وخت د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت پرون د جون 24 په خپل اکسپان اعلان کړی چې د برېښنا د سونزې د حل په هدف د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د 115 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالیدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته 80 میگاواټه برېښنا ورزیاته شي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تودوخې د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تازه ویلي چې په 13 مئی میاشت کې د سینې بغل له 1.9 زره ډېرې، د شری له 2.5 زره ډېرې، نږدې 1.5 زره د ملاریا او شاوخوا 1.5 زره د اسالاتو پیښې ثبت کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د هوا د ګرمېدو سره سمی ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان په راتلونکو څو ورځو کې په ټول افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې خبرداری ورکړی دی. بل پلو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې یو شمېر کورنۍ بې وایي چې د هوا د ګرمېدو له امله ماشومان په مختلفو ناروغیو وخت شوي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د امکاناتو له کمښت سره مخ دي او کلینیکونو او عاجلو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالان د کورنیو تا اړینې لارښوونې او سپارښتنې لري. نور حال د فیروز عزیزی په دې راپور کې ورو
ګرمي راغلی ده، ناروغي بیخي ډېرې سوي دي، دا د ستوني ناروغي سته.
د کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالغفار و دا وایي څلور کوچني لمسیانې د شدید ګرمۍ له وجې د خولې او لمنې سوي او د ستوني درد او تبهم لري. د ازادي راډیو ته وویل
اته کلن پنځه کلن شپږ کلن زما خپل مسیان مریضان دي، اسپیتالو ته مې وړي دي، دا د ستوني مریضۍ لري، تر پوزې وینې راځي، دا انسان مریضي دا په لویان انسانان باندې هم لګېږي، دا کوچنیان خو ګرد مکمل که د درو کلو پنځو شپږ لس پورې دا خو یو مخ دا مریضي پکې ډېره ده، دا ته خلو ته لړمانه یې لوي اسپیتالو ته لاسرسی نه کوي چې ورسي دوا در ویلي کې خلک ډېر کمزوري دي، هغه ټول بازار ته چې ورسي د دوا یو په دوه چنده ورکوي، ګرانه یې ورکوي.
د ارزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې په ماشومانو کې دا ناروغي دومره زیاته سوې چې یو ځایي کلینیک کې هم پر کټونو ځای نشته. د ازادي راډیو ته زیاته کړه
یو وخت مخکې زما یو ماشوم مجبوط یې هغه د سینه بغل تکلیف درلودی، د سینه بغل لپاره یې وخته بستر کړي، نو سینه بغل یې جوړ شو، اما په شری ناروغي باندې اخته شو. دا یوازې نه زما نه بلکې ډېر نور داسې پېښ شوي دي چې یو مریض جوړی بل مریض پیدا کی. دا جسخه چې د هر مریض لپاره جلا جلا ځایونه نه وي، اولته بیروبار ډیری، نو بیروبار چې ډیری د ویروسونه او نور میکروبونه چې هغه ته خپل په هوا کې نو دا خپریږي، دغه ماشومان څخه یو څخه بل ته ځي.
د هلمند ولایت اوسیدونکي ګلاب شاه هم ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند پوسټ روغتون کې هم ماشومان له ورته حالت سره مخ دي. دا شکایتونه او اندېښنې یوازې د افغانستان له سویلي ولایتونو نه بلکې د هیواد ختیځ کونړ او ننګرهار کې هم مطرح دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي حاجی کامل او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي خیبر خان ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د سینه بغل ناروغي ده، د ستوني ناروغي زیاته ده، نو خاص داسې مرکزونه مجهز مرکزونه او ډاکټران کدی هم ډیر کم تعداد دي، خو دوایګانې نشته دي. دغه وضعیت که دوا هم نه وي او ګرمي زیاته وي، نو په راتلونکو کې خلک په ویره کې دي چې که دا مریضیګانې زیاتې شي نو د ماشومانو د مړینې کچه به لوړه شي.
زموږ په سیمه کې ګرمي ډیره شدیده ده، د امله ماشومان اسهال شي، جلی وای، انستفراق کوي او طبي شدید طبي کوي، ځینې میکروبونه دي چې بیخي ماشوم یو غټ ستونز سره مخ کوي. له بله مرغه زموږ په سیمه کې روغتیایي اسانتیاوې محدودې دي.
روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته د خلکو د نه لاسرسي د شکایتونو او اندېښنې داسې مهال مطرح دي چې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډیدو له امله د فبروري میاشتې تر پایه په افغانستان کې 1.8 زره روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې نږدې 14 میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1.5 زره خزینه روغتیایي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. روغتیا پالان هغه کورنیو ته چې ډاکټرانو روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته لاسرسی کم دی، ځینې اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. د دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شعیب ازادي راډیو ته وویل
زیاتې اوبه ورکوي چې د بدن د اوبو توازن وساتئ، د نخي توپونه مثلا لکه کاټن شو چې هغه کالي یا جامې چې ډېر زیات ډبل نه وي نري وي یوونه اوازر تېرېږي مثلا هغه اونه غوسه شي هغه استفاده شي. که چېرته ماشومان نو کې بعضې علائم ولیدل شول باید زر تر زره
یو رختایی مرکز تا ورسوال شی.
دکتر شوائب وایی دا کورانای ماشومانو تا او آرس یا کورانی سیروم هم جوڑولای او ورکولای سی. او آرس ایشاول شو یو تر نوبو که دمال که او بوری ترکیب دی چه دا رختیا پلانو پا خبراتر دیر ابریده دا ماشومانو دا مختلف و ویروسی ناروغی و وقایع کولای سی. افغانستان که دا هوا پا گرمی دو سرا دا کورانی لخوا دا ماشومانو ترمنز دا ناروغی دا زیادی دو خبر داسی محال کیگی چه دا رختیا نریوال سازمان WHO او همکار اداره دا رختیا نریوال کالیستر هم دا جون پا نولسم پیوگرد راپور که ویلی وچه پا افغانستان که دی عمل ساری او افونی ناروغی لکه شرای او ملاریا زیادی سوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسې زموږ کله ازادي راډیو نه اورئ. د ناټو مشرانو موافقه وکړه چې دفاعي لګښتونه زیات کړي، خو نن په هغه کې د ناټو د 23 غړو هیوادونو مشرانو په ځینو برخو کې له یو بل سره مخالفت څرګند کړ. تفصیل په دې راپور کې.
د ناټو مشرانو نن په هغه کې د خپلې سرمشیزي ترڅنګ په یوه ځانګړې غونډه کې چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره یې جوړه کړې وه، یو ځل بیا دا ژمنې تکرار کړې چې غړي هیوادونه به له یو بله دفاع کوي. د ناټو مشرانو په یوه اعلامیه کې ژمنه کړې چې تر 2015 میلادي کال پورې به د خپل ناخالص کورنی عاید تر 5% په دفاعي چارو لګوي. دا هغه څه دي چې جمهور رئیس ټرمپ یې غوښتنه کوله. او د روټرز اژانس په باور اروپایي هیوادونه بیا هغه مخ په زیاتېدونکي ګواښ ته اندېښمن دي چې په 2022 کال کې هغه وخت پیل شو چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ. د 23 غړو هیوادو د تړون د ولسمشر ټرمپ هغه غوښتنه په پام کې ونیوله چې په دفاعي برخه کې خپل لګښتونه زیات کړي او یوازې په امریکا باندې ناټو تکیه ونه کړي. د ناټو عمومي منشي مارک روټه څرګنده کړه چې د اروپایي هیوادو او کاناډا لپاره دا اسانه نه وه چې اضافي پیسې پیدا کړي. خوشاغلی روټه وویل چې دا مهمه وه چې داسې وکړي. دې لګښته به په راتلونکو لسو کلونو کې غړي هیوادونه رسی شي. د غړو هیوادو اوسنی لګښت د هر هیواد 2% کې کورنۍ ناخالص تولید رانغاړي. غړي هیوادونه به 3.5% په اصلي دفاع لکه سرتیرو او وسلو لګوي او پاتې 1.5% به په داسې چارو لګوي لکه سایبري امنیت، د پایپ لاینونو ساتنه او د درنو پوځي وسایطو په خوندي کولو. لا اسپانیا پرته د ناټو نورو غړیو د دې ملاتړ وکړ، خو اسپانیا وویل چې په لږ لګښت کولی شي چې خپلې ژمنې پوره کړي. د ناټو سرمنشي د اسپانیا مخالفت وکړ، خو د اسپانیا د سرریاعظم پیدرو سانچز ستاینه یې وکړه چې د سرمشیزي د بریالي کېدو په برخه کې شتي هڅې وکړي. اسپانیا بیا وویل چې دوی داسې تمه نه لرله چې د دوی له دریځ سره به عکس العمل ښکاره شي. د اسپانیا ترڅنګ د هنګري سرتیاسم ویکتور اوربان د ناټو تړون یووالی هغه وخت څخه ټکنۍ ښکاره کړ چې خبریالانو ته یې وویل ناټو په اوکراین کې هیڅ کار نه لري او روسیه دومره پیاوړې نه ده چې د ناټو لپاره رښتینی ګواښ شامل سکړي. د ناټو په اعلامیه کې راغلي دي چې غړي هیوادونه د واشنگتن د تړون 15 مادې ته ژمن دي چې په یوه باندې برید په ټولو باندې برید دی. د همدې مادې په اړه د سیشنبې په ورځ ولسمشر ټرمپ اندېښنه ښکاره کړې وه او ویلي وو چې د دې مادې ډول ډول تعریف کېدای شي. خو د ناټو د سرمشیزې تر پیلېدو مخکې نن په هغه کې ښاغلی ټرمپ د ناټو غړي مخاطب کړل او ویې ویل چې واشنگتن په ټولو برخو کې له تاسو سره دی.
وړاندې به پکتیا ته هم مور شو او د هغو ښوونځیو احوال به درکړو چې هلته ماشومانو ته پکې قرطاسیا ویشل شوې. خو اوس به استرالیا ته لاړ شو. په استرالیا کې له 5 کنسرتونو وروسته افغان مشهور سندرغاړي فرحت دریا ویلي دي هیله من دی چې په افغانستان کې پر موسیقۍ لګول شوي محدودیتونه لرې شي او یو ځل بیا په خپل هیواد کې هنري پروګرامونه ولري. فرحت دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغېزمنه وسیله ګڼلې ده. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د قشان هیله وښوده چې د نجونو پر زده کړو لګول شوي محدودیتونه دې هم لرې شي. نور په دې راپور کې چې د فرحت دریا په سندره پیلېږي.
افغان مشهور سندرغاړی فرحت دریاوی دا ورځ بیا رسیدونکې ده چې بیا به په خپل هیواد کې خپلو مینوالو ته سندرې ووایي. فرحات دریا د استرالیا په بیلابیلو ښارونو کې له خپلو 50 کنسرتونو وروسته د خبرې تازه ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي.
چاشم در راه روزی هستم که دوباره ترنگ موسیقی
زه د هغې ورځې په تمه یم چې د موسیقۍ ترنګ د افغانستان ژوند ترنګ ولري او په هنر او موسیقۍ لګول شوي محدودیتونه لرې شي او زه وکولای شم چې خپل غږ د کابل یا غازي لوبغالي د بابا او هندوکش تر لوړو څوکو ورسوم. دا ورځ رارسېدونکې ده
خانم، ای روز رسیدنی هست.
د افغانستان د مشهور سندرغاړی چې په امریکا کې اوسیږي وخت په وخت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کنسرتونه ورکوي. په تېر جمهوري نظام کې افغانستان ته هم تلو او هلته هم خپل هنري پروګرامونه درلودل. فرحات دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغېزمنه وسیله او پل ګڼي.
موسیقي بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی
موسیقی د انسانانو ترمنځ نږدېوالي لو یو مؤثره وسیله ده. پرته له دې چې یو د بل د قوم، ژبې او ملیت او حق او ریښو په اړه چې یو له بل لرې کوي یا نږدې کوي یا د توپیرونو په اړه فکر کوي، دا پل که لومړیو کې څومره هم اوږد وي وروسته لنډېږي او کرار کرار یو ویښته ته رسېږي او بیا دا ویښته قدرې پل هم له منځه ځي او د انسانانو ترمنځ هیڅ فاصله نه پاتې کیږي. موسیقي دا معجزه لري.
انسان ها نمیمونه، موسیقی اینی معجزه را دارد.
خغلی دریا وایی دی دا هیله هم لری چه دنجونو پر ستکرو لگول شوی محدودیتون لری شی او پا خبره ده خونزی زنگ ده تیر پا پرتل قوی او لوری انگازی وکری. فرحات دریا دا سرگندوانی دا سی محل کوی چه طالبانو پر افغانستان تر بیزلی واکمنی دو روستا پا ده غیوات که ده موسیقی پا غاگول و وریدولو بندیز لگولی دی دوی موسیقی حرام گنی. د طالبان حکومت جونې هم له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولې دي او د نورو ګڼو محدودیتونو تر څنګ دوی د امر بالمعروف په قانون کې د ښځې غږ اورد بلل شوی او په لوړ غږ د سندرو او نعتونو له ویلو او د غشام قرائت څخه هم منع شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس به هم پکتیا ولایت ته ورشو. په پکتیا ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف لخوا د پوهنې له بهیر سره د 3 میلیون افغانیو په لګښت د پرزښت د کتابونو، قرطاسي او خیمو مرسته شوې ده. ورسو نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې له سیمې اورو.
په پکتیا ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت د دې ولایت د 3.6 ښوونځیو د لومړنیو او منځنیو دورو 5500 زده کوونکو سره د کتابونو او نورو ښوونیزو توکو مرسته وشوه. په دې مرسته کې کتابونه، بکسونه، قلمونه، کتابچې او یو شمېر بې سرپناه ټولګیو لپاره خیمې پکې دي. د پوهنې رئیس مولوي عبدالقیوم فاروقي مشال راډیو ته وویل په دې مرسته سره ځینې اړتیاوې پوره کیږي، خو نړیوال بنسټونه دي په نورو برخو کې هم د دې ولایت د پوهنې له بهیر سره مرستې وکړي.
پوهنې په برخه کې زده کوونکي او ښوونکي دواړه ډېرو زیاتو همکاریو ته ضرورت لري او ډېرې ستونزې مشکلات لري، خو دا همکاري چې سوې ده د کتابو د قرطاسي په باب باندې یا د خیمو په باب باندې دا د موږ د ښوونځیو او د شاګردانو ډېره اندازه ستونزه حل کوي. خو بیا مهم دی آینده لپاره له خیریه بنسټونو ځینې موده غوښتنه د سلې تعلیمي ادارو سره نور هم که د تعمیراتو په باب وي، که د خیمو وي، یا د کتاب او قرطاسي په باب وي، یا د بعضي فخري ښوونکیو د معاشونو په باب باندې وي چې همکاري ورسره وکوي.
په ورته وخت کې د ښوونځیو مسؤلین هم وایي چې د دې قرطاسي په برابرېدو سره د زده کوونکو ځینې مهمې اړتیاوې پوره شوې. د ګردیز ښار د تجربه ویلې سي عامر معاون نایب وویل
موږ تقریبا 2000 شاګردان لرو. په دې ټولو برخو کې موږ د درسي موادو او د قرطاسي سره مخ و کمبود سره، البته د دې مرستې په واسطه موږ تر ډیره بریده هغه مشکلات چې درسي موادو ته او قرطاسي ته تر ډیره بریده حل شو.
بلخوا د پکتیا زده کوونکي وایي په یاد مرستې سره د دوی د کتابونو او قرطاسي اړتیاوې تر یوه بریده هواریږي، خو لا هم د عملي زده کړو او سپورت لپاره لازم ځایونه نه لري. د پکتیا ولایت یو زده کوونکي وحید الله وویل
نور سنفونه ته کتابونه ته او ځکه ځین کتابونه نشته نو موږ ته ورسي او ځین خو موږ ته تفریحي ځای جوړ کی، لابراتوار جوړ کی، خو لابراتوار جوړ کی، کمپیوټر لیب جوړ کی. موږ کمپیوټر لیب نه لرځینه مکتبونه کی ځین کابل کې خو کمپیوټر لیب تستا او سنفونه لیک زیات کی.
د پکتیا زده کوونکي په ټولګي کې د میزونو چوکیو او تور تختو د نشتون ستونزه هم یادوي.
معلم محمد ادریس او د پلار مې رحمت الله ده او مختینان کتابو اول مینال روس کتابونه، کتابچه، پنسل، پنسل پاک، هر شی را کړو خو یو بل شی ته اړتیا لرو، میزونه او فرش او تختې غوته اړتیا لرو.
یاد دیوی دا محال په ټوله پکتیا کې درې سوه یو یا بابا ښوونځي موجود دي چې له دې جملې یو سل او دوه شپېته بابا ښوونځي ودانۍ نه لري. د مسؤلینو په وینا چې د تیر یو کال په موده کې د نړیوالې ټولنې همدارنګه اړوند وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه اتلس بابا ښوونځیو ته د نویو ودانیو د جوړولو کارونه هم بشپړ شوي چې په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com